په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژونکي حملې او چاودنې شوې او له هغې وروسته هم نښتې. د دې یوې حملې مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی. د افغانستان دفاع وزارت دغه راز د بغلان د طالبرفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالیو د سقوط خبره رد کړه. پر دې او ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی وار ورکو فریبا ظاهر ته چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچې کې د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین وژل شوي دي. او د ارمنستان نوي صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوست تر ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته ناګورن قرباغ ته سفر وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل په دیارلسم امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو برید د دوو برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید. خو په لسم امنیتي حوزه کې لا هم د برید کوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. دا خبره د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت استانکسي خبریالانو ته کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په دوو بریدونو کې چې نن سهار شاوخوا یوولس نیمې بجې پیل سوې دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د دوو بریدونو شپږ تنه ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي. نن سهار په کابل کې درې ځانمرګ بریدونه او یوه چاودنه وسوه چې لومړی ځانمرګ برید او چاودنه په دشت برچي سیمه کې وسوه چې وروسته وسلوال یوې ودانۍ ته پورته او له هغه ځایه یې د افغان ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوه چې څو شېبې مخته پای ته ورسېد. د دغه برید مسؤلیت داعش وسلوال واخیست. تر هغه وروسته په شارنو سیمه کې تر دوو ځانمرګو بریدونو وروسته وسلوال کسان د یوې مخابراتي شبکې اړوند ودانۍ ته ننوتلې او له هغه ځایه اډزې کوي. د دغو برید کوونکو شمېر لا تر اوسه معلوم نه دی. د فاریاب ولایت چارواکي وایي دغه ولایت بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ وایند کریم یوروش ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ چې دغه ولسوالۍ تیر ماښام د طالبانو لاسته لوېدلې ده. نوموړي ویلي چې په بلچراغ کې افغان امنیتي ځواکونو ګرزیوان ولسوالۍ ته شاته کړی او له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات په پام کې لري. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لورې د دې ولایت تاله او برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه. د بغلان والی الهی نعمتی ویلی چې دا پېښه تیره شپه شوې ده. په همدې حال کې د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش د دغو ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ښاغلی راتمنش وایي افغان ځواکونه پوره آمادګي لري او په وینا یې ډېر ژر به وسلوالو مخالفینو ته ماته ورکړي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن ماپښین د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې یوولس وسلوال مخالفین ووژل شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم نن مشال رادیو ته په دې اړه وویل
دغه ګروپونه د عارفان الله همدارنګه د قاري جبیر په نامه یادېږي چې د ځاځیاغېب ولسوالۍ اړوند سیمو کې به یې کروسي فعالیتونه ترسره کول چې نن ماسپښین مهال ملاتړ هوایي ځواکونو لخوا په نښه شول او له بین الله په دغه هوایي برید کې بغیر د وسلوالو مخالفینو هیڅوک ملکي او نظامي شاته مرلوبنه نه ده واخلي.
بلخوا د روزګان چارواکي وایي افغان او بهرنیو ځواکونو په دغه ولایت کې نږدې دېرش وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د روزګان چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي او ځمکني عملیات تېره شپه د روزګان د ترینکوټ دهراود او چوری ولسوالیو په اړوندو سیمو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو راپورونه رد کړي دي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به یې له دې موافقې ووځي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي خپلو ډیپلوماتانو ته یې سپارښتنه کړې چې له چین، روسیې، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره په همکارۍ خپلې ګټې خوندي کولی سي.
اگر در پایان این مهلت و زمان کوتاه ما به این نتیجه رسیدیم
دوی که د دې لاند وخت په پای کې موږ دې نتیجې ته ورسېږو چې له پنځو هیوادونو سره په همکاري کولای سول دې تړون څخه هغه څه ترلاسه کړو چې د ایران ملت یې غواړي. د امریکا د پریکړې سره سره به دا تړون پر ځای وي او که وګورو زموږ ګټې نه تضمینېږي نو ډېر ژر به د ایران له ملت سره خبرې وکړم او خلک به د نظام له پریکړې خبر کړم.
برجام پایدار خواهد ماند.
د امریکا د ولسمشر تر پریکړې وروسته نن د ایران د پارلمان غړو د امریکا بیرغ وسوځوه او د هغې واد پر ضد یې شعارونه ورکړل. د پارلمان مشر علي لاریجاني نن ویلي چې اوس د دې تړون د ساتلو مسؤلیت اروپایي هیوادونه لري. نوموړي د خپل هیواد د اټومي چارو پر ادارې غږ وکړ چې د اټومي فعالیتونو د بیا پیلېدو لپاره چمتووالی ولري. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ ته ټاکل کېدوې و ورځ وروسته نګورن قرباخ ته سفر وکړ. د آذربایجان کې هغه سیمه ده چې د ارمن توکم ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. د ارمنستان مشران معمولا د می پر نهمه دغه سیمې ته ورځي. دا هغه ورځ ده چې د پخواني شوروي اتحاد ډیری جمهوریتونه د جرمني د نازیانو ماته په همدې ورځ لمانځي. د 1990 کلونو د جګړو له پیله چې د آذربایجان نګورن قرباخ سیمه د ارمنستان په ملاتړ بلتون غوښتونکو ونیوله، لا هم پر دې سیمه دواړو هیوادونو لانجه دوام لري. نیکول پاشینیان د می پر اتمه تر ټاکل کېدو د مخه پارلمان ته په وینا کې ویل چې د دې انقلاب به د دې سبب سي چې خلک دا درک کړي چې قرباخ د خود مختاری حق لري. باکو د پاشینیان دغه سفر ته سخت غبرګون ښودلی دی. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. پولانډ په خبرونه کې اوري چې په کابل کې نن پر دوه امنیتي حوزو ځان وژن کې حمله او چاودنې وشوې. تر اوسه د یوې مسؤلیت داش په غاړه اخیستی دی. د افغانستان دفاع وزارت د بغلان او فاریاب ولایتونو د تلو برپک او بلچراغ ولسوالیو د سقوط راپورونه ردوي.
ولسوالی بلچراغ و تلو برپک د دشمن قرار گرفته، جنگ در اونجا ادامه داره.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسله واله ډله په افغانستان کې ډېر د بیګناه افغانانو وینې تویوي.
یو ټکی ډیر مهم ده، شکل د حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کېږي یو مجهول ځای ده. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبانو ته نسبت ورکوي کېږي.
د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمېر مدني فعالانو، قومي مشرانو او دینی عالمانو له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره دي چې په برېښنایي تذکرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالفي قانوني چلند وکړي.
که څوک افغان دی مهربانی دی و کښ نختکات دی واخلي پرابطه گزاره کوي موږ چې افغانان موږ نس کولای چې دا شی ومنو.
د ایران لاټومي تړونه د امریکا د وتلو له اعلان وروسته نړیوال عکس العمل نه هم در اورو. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم در تخبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریښت خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل نن نه 14 نوته په کابل کې نن پر دو امنیتي حوزو ځان وژن کې حمله او چاودنې وشوې او له هغې وروسته هم نښتې چې په یوه کې تر اوسه روانې دي. یوه په دشت برچې کې د 14 امنیتي حوزې او بله هم په شهر نو کې پر 14 امنیتي حوزې. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دشت برچې کې له حملې وروسته نښتې روانې وې چې شېبه مخکې پای ته ورسېدې. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو د کابل د 14 امنیتي حوزې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. په دغو حملو کې د لږ تر لږه دو پولیسو د وژل کېدو او د پولیسو په ګډون د لږ تر لږه اتو تنو د ټپي کېدو خبره شوې ده. نور حال به له کابل د اکرم الله اکرم څخه واورو چې همدا شپه د کابل سټډیو سره وصل دی. اکرم صاحب، د کابل د نویو حملو په اړه نور معلومات څه دي؟
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د کابل د امنی قومندانۍ مسؤلین وایي چې د دشت برچی په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې ده. دوه ځانمرګي برید کوونکي د غلطه لمنځه وړل شوي، سیمه تصفیه شوې ده او اوس په دغه سیمه کې څه نشته. خو د شهرنو په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده. دوی وایي چې معلومه نه ده چې څومره حمله کوونکي دغلته د یو بانک پورې مربوط یوې ودانۍ ته ننوتی دي او په بیلابیلو سیمو باندې ډزې کوي. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان حشمت ستانکزي د خبریالانو د واټس اپ په یو ګروپ کې معلومات شریک کړي دي او ویلي دي چې تر دې دمه د دوه پولیسو د وژل کېدو او د دوه پولیسو په ګډون د اتو تنو د ټپيانو کېدو خبر دوی تاییدوي. خو یو شمېر بهرنیو رسنیو راپور ورکړی چې په دغه پیښو یو تن ملکی هم وژل شوی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تر دې دمه د شپږو ټپیانو د ورول کېدل تایید کړی دی، ویلي دي چې د کابل بیلابیلو روغتونونو ته تر دې دمه دغه پیښې د دغه دواړو پیښو نه شپږ تنه ملکیان چې ټپیانو ورول شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش رسنیو ته ویلي دي چې د کابل د شهرنو په سیمه کې چې کومې انتحاري حملې وشوي، لومړی انتحاري حمله وشوه او د هغې نه وروسته چې بل انتحار کوونکی د پولیسو له لوري وپېژندل شو او هغه په ډزو باندې وپېژندل شو. ښاغلي دانش ویلي چې د حمله کوونکو وسلوالو شمیر لا تر دې دمه نه دی معلوم. ښاغلي دانش دا هم ویلي دي چې د لسمې امنیتي حوزې شاوخوا چې کوم کسان ننوتی دي ودانۍ او ته د دوی موخه هم لا تر دې دمه نه ده څرګنده، او هغه ځانمرګي شوي دي د هغوی موخه نه وه څرګنده. عیني شاهدانو په دواړو سیمو کې ویلي دي چې د چاودنو غږ دومره پیاوړی و چې شاوخوا کورونو ته هم زیان اړولی دی او شیشې ورماتې کړي دي. د دې ترڅنګ دا
نن وشوي د کابل د لسمې امنیتي حوزې چې ترڅنګ ودانیو ته وسله وال ننوتی دي او د ډزو غږونه هم اورېدل کېږي، نښتې یعنې تر اوسه نښتې روان دي، نه دي پای ته رسېدلي.
د کابل د شهرنو په سیمه کې چې د بانک پورې یو خصوصي بانک پورې مربوط کومې ودانۍ ده چې وسلوال ننوتی دي، دلته لا جنگ جریان لري، ډزې اورېدل کېږي. او د دغه پیښې مسؤلیت هم لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د دشتي برچي د پیښې مسؤلیت داعش اسلامي دولت ډلې منلی دی، خو د شهرنو د پیښې مسؤلیت هم لا کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د نن د دغه دوو پیښو په ګډون په تیرو لسو ورځو کې د نامنۍ سو پیښې په کابل کې وشو چې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د تیرې دوشنبه په ورځ د اپریل په 13 نیټه په ششدرک سیمه کې دوه ځانمرګو بریدونو له امله تر لږ 29 کسان وژل شول او 9 نور ټپیان شول چې په وژل شوي کې نه خبر اعلانو. د دې ترڅنګ دوه ورځې وړاندې د مې په 10 نیټه د کابل
البته اکرام صاحب دی یادونه ورکړو چې د 9 خبرانو په ډله کې هم د ازادي رادیو درې خبر اعلانو وژل شول.
بالکل بالکل. او دوه ورځې وړاندې د مې په 10 باندې د کابل د شهرنو په سیمه کې دغلته یو ځانمرګي بریدګر غوښتل چې د مدني فعالانو یو غونډه په نخه کې یغه مدني فعالان چې امنیتي سرتیرو ته د وینې دراټولولو په کمپاین باندې بوخت، خو موخې ته تر رسیدو وړاندې پولیسو وپیژند او وی واشه. بلې نورې صاحب.
بلې اکرام صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو خبرې علي اکرام الله اکرام چې د کابل د نننیو حملو پاره نور معلومات راکول. لکه څنګه چې مو واورېدل کابل نن د کابل دوه سیمې د دیارلسمې امنیتي حوزې او لسمې امنیتي حوزې سیمې د حملو ځانوژونکو حملو او چاودنو شاهدې وې. د کابل د دشت برچی د دیارلسمې امنیتي حوزې ځانوژونکې حمله شوې وه په دغې امنیتي حوزې او له هغې وروسته هم نښتې وې چې پای ته رسېدې. دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی، خو د بلې تر اوسه پورې کومې وسله والې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. د کابل په دشت برچی سیمه کې څه باندې دوه اونۍ مخکې هم یوه د انتخاباتو د نوملیکنې پر یوه مرکز برید شوی و چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و. په دغه برید کې نږدې 60 کسان ووژل شول او لسلو ډېر هم ټپیان شول. پر کابل سربیره د افغانستان یو شمیر نور ولایتونه هم د وسلوالو د دولت د وسلوال مخالفینو د امبریدونو د زیاتوالي شاهد دي. د کابل د بغلان او فاریاب ولایتونو د دوو ولسوالیو د سقوط خبره هم شوې ده، خو د افغانستان دفاع وزارت نه مني چې د بغلان تاله برفک او د فاریاب بلچراغ ولسوالیو د سقوط کړی وي. د دې وزارت سرپرست ویان محمد جنرال محمد راد منش ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د خندق په نوم د عملیاتو له پیلېدو وروسته خپل فعالیتونه زیات کړي. په دغو دواړو ولسوالیو کې هم جګړه روانه ده او تر اوسه سقوط نه دی کړی، خو له بلې خوا د فاریاب او بغلان سیمه چارواکي بیا د دواړو ولسوالیو د سقوط خبره کوي او وایي چې د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه پوځي عملیات پیل شوي هم نه دي. بیا هم دا موضوع نور اکرام الله اکرام په یوه رپورټ کې څېړلې ده.
سره لدی چې لتیری ورځ را پدی خو د بغلان د تالو برفک او د فاریاب د بلچراغ ولسوالۍ او د سقوط خبرونه درسنی وسر ټکی دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت لا هم د دغه ولسوالۍ او د سقوط خبر نه تاییدوي او دا یو امنیتی ګواښ بولی. د دفاع وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جنگ جریان لري او ډیر ژر به مخالفینو ته ماتې ورکړي.
د بلچراغ او تالو برفک ولسوالۍ د وسلوالو مخالفانو تر ګواښ لاندې دي. هلته جګړه دوام لري او موږ پوره امدګي لرو. اوس مهال دا دواړه ولسوالۍ د مخالفانو په ولکه کې نه دي. موږ مخالفین د ولسوالۍ نه بیرون تر حملې لاندې ونیول او ګواښونه به یې ډېر ژر له منځه یوسو.
ښاغلی رادمنش وویل چې د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د مخالفینو ګواښونه موجود دي، خو پر ضد یې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. خو د بغلان د سیمهیزو چارواکو په وینا د روانې اونۍ د سه شنبه په ورځ له غرمې وروسته د تالو برفک ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د بغلان ولی عبدالحی نعمتی ویلي چې د تالو برفک ولسوالۍ د امنیت ساتنې سل تنه د امنظم پولیس د دې ولسوالۍ نږدې غرونو ته ختلي دي. له بل خوا د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د تالو برفک د ولسوالۍ ودانۍ په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو لاسته غورځېدلې او د بیرته نیولو لپاره یې تر دې دمه عملیات نه دي پیل شوي.
15 تا 20 نفر
زخمی او کشته. 15 یا 20 تنه ټپیان دي. یو شمیر اسیران سوي دي جن غرونو ته تښتیدلي او سهای پرې کېده. زیات شمیر وسایط او مهمه د طالبانو لاسته ورغلي دي او د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره لا تر اوسه هم عملیات نه دي پیل شوي.
د ده په خبره اوس مهال د بغلان دوه ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دي او د دې ولایت 15 نورې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو له ګواښ سره مخ دي چې دا د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د خطر زنګ دی.
وروسته په یو تفصیلي راپور کې اوري چې کومه وسلواله ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د کرکټ څلوېښت کاله یوازې څو ورځې مخکې پوره شول، خو په دې هېواد کې د روانې جګړې د پای د څرک نښې لا هم نه تر سترګو کېږي. په تېرو ورځو کې وروسته له دې چې افغان حکومت د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې د بهیر پیل اعلان کړ، د ډېرو افغانانو او په تېره د ډېرو ملکي وګړو وینې توی شوې چې دغه لړۍ لا روانه ده. د حملې څوک کوي؟ افغان طالبان که داعش او نورې بهرنۍ تروریسټ ډلې؟ احمد تکل په یو تفصیلي راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د یکشنبه په ورځ په خوست کې په یو جماعت کې ځان وژونکي حملې 10 کسان ووژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. دا حمله بې له شکه د رایه ورکولو لپاره د نوملیکنې په هغه مرکز شوی چې په دې جماعت کې جوړ شوی و. د تېرې اونۍ د یکشنبه په ورځ د جلال آباد ښار د یو جماعت مخې ته چې هلته هم د نوملیکنې مرکز و، یوې 14 شپږ ملکي وګړي ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې پر مرکزونو هم حملې شوې چې یو مثال یې د دشت برچی په یو ښوونځي کې د لسګونه ملکي وګړو مرګ ژوبله وه. له دې ټولو نښو ښکاري چې وسلوال مخالفین چې ټوله نړۍ د توندلارو اسلام پالو په نوم یادوي، د انتخاباتو پر اړوندو مرکزونو حتی که په سپېڅلو ځایونو کې هم وي حتما حملې کوي. افغان چارواکي وایي چې په افغانستان کې له 10 زیاتې کورنۍ او نړیوالې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې ډلو پر فعالیتونو رڼا واچوله.
دلته هغه شمیر داعش یا نړیوال تروریستان یا القاعده مشخصا هغه کسان ډېر دي چې هغه په مخکې څخه په دې سیمو کې فعال وو. پرون یو رقم جنډه درلوده، مثال په توګه نن بل رقم فعالیت ته مخه کړې ده. د همدې ډلو په چوکاټ کې 10 داسې ډلو دي چې سیمه او ټولې نړۍ ته یو جدي ګواښ متوجه کړی دی.
وسلوالو طالبانو د کابل د دشت برچی د حمله په څیر په ځینو حملو کې لاس لرل رد کړی دي. د ځینو حملو مسولیت داعش او د ځینو نورو بیا هیڅ ډلې هم نه دی منلی. ځینې سیاسي کړۍ داسې انګیري چې داعش او نورې وسلوالې ډلې یوازې د بیرغونو نمونه دي او د روان تشدد مشري وسلوال طالبان د پاکستان په اشاره کوي. خو د طالبانو د رژیم پخوانی چارواکی اکبر اغا وایي حملې هغه ډلې کوي چې مسؤلیت یې مني.
کمه عملی ازمواری وختله هغه خبره په واقعیت باندې بنا ده، هغه د واقعیت په تللی خبره نه ده. کې طالب واخلي مواري هغه د طالب سلسله ده او کې داعش واخلي هغه د داعش دغه ده ودي چې مواري دوی اخلي خو هغه خود دوی کاری ودي کې سپک فکر باندې د شیدلی چې دا د یوې ډلې دي او نو مواري نور اخلي.
د ولسمشر اشرف غني په ګډون د افغان حکومت چارواکي د دې حمله پړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي چې اشاره یې بېله شکه د پاکستان د پوځي استخباراتو ادارې ISI ته ده. په ولسي جرګه کې هم زیات شمیر وکیلان همدا نظر لري. ګل پاچا مجیدی له همدې وکیلانو څخه دی. ښاغلي مجیدی ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې ټولې حملې ISI د خپلې نیابتي ډلې طالبانو په وسیله کوي خو پړه یې پر بېلابېلو ډلو اچوي.
یو ټکی ډېر مهم دی، شکل دې حملې کا ملکی تلفات ولري داعش ته نسبت ورکوي کیږي یو مجهول ځای ده. که چېرته نظامیان ورکی وي هغه تقریبا لږ معلوم ځای ده چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کیږي، او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کیږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات پاکستان سره دی.
په افغانستان کې د بهرنیو تروریستي ډلو د جوړښت او فعالیتونو په اړه د طالبانو د رژیم د وخت چارواکی محمد اکبر هغه وایي چې دا کسان وسلوالو فعالیتونو ته اړ شوي دي. اکبر هغه وایي چې اکثر دا وسلوال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له عملیاتو وروسته افغانستان ته اوښتي او اوس د جګړې له لارې د خپلو کورنیو او ماشومانو لپاره د استوګنې د ځای ځایګي په لټه کې دي. نوموړی وایي سوله ییز ژوند ته د دې کسانو د رابللو په برخه کې د ده هڅو مخکې له دې نتیجه نه ده ورکړې. اکبر هغه باور لري چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه کولی شي دا بهرني جنګیالي له سوله ییزې لارې یا خپلو هیوادونو ته واستوي او یا یې په افغانستان کې میشت کړي.
زه فکر کوم چې دا خلک چې دي یو جز د دې کدای سی یاد طالب په لباس کې کدای سی یاد بل چا په لباس کې بدل تی نو دا به د دې یو مجبوریت وي چې یو څه کوي. د دې خلکو سره خاش کې یو خواخوږي سو وای یو طریقه جوړه سی وای چې د دې د خپل کښنه نو څه دی او دا نور څه کاغذ در بدري سپه یو طریقه باندې خلاصي وای دا به ډیر ښه اسلامي خواخوږي به وای د دې سره به سو وای.
خو د افغانستان حکومت په هیواد کې فعال بهرني وسلوال له بهرنیو استخباراتي شبکو سره په اړیکو تورنوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه دا ډلې په سیمه او نړۍ کې د بې ثباتۍ عوامل بولي او وایي چې وبه ځپل شي.
په سیمه کې ځینې استخباراتي کړۍ د خپلو ګټو لپاره په خپلو بهرنیو پالیسیو کې د توریزم د ودې لپاره ځای لري او د دې لارې څخه غواړي چې خپل اهداف ترلاسه کړي. دا متاسفانه مشروع اهداف نه دي، نه د سیمې لپاره او نه هم د نړۍ لپاره. افغانستان د دې ټولو توریستي کړیو په وړاندې په ډېر شجاعت سره کړو سپور مبارزه کوي.
اکثر څارونکي د افغانستان روانه جګړه نیابتي بولي او وایي چې د داعش ډلې د فعالیتونو له زیاتېدو سره په دې جګړه کې د سیمې د استخباراتي کړیو ونډه هم ورو ورو پراخېږي. افغان حکومت د پاکستان استخبارات د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورنوي. متحد ایالات چې په خپل لته روش پاره سو کلونو رئیس د افغانستان د جګړې یو اړخ دی، روسیې او ایران ته ګوتنیسی او وایي چې دا هیوادونه طالبان تجهیزوي او مرسته ورسره کوي. روسیا په منځنۍ آسیا کې د روسیې متحدان او ایران په غیر مستقیم ډول پر متحد ایالاتو تور لګوي چې د دې هیوادونو پر ضد له داعش ډلې سره مرسته کوي. خو په رسمي څرګندونو کې د دې هیواد مشران وایي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو له کبله اندېښمن دي. امریکا د داعش د ملاتړ تورونه رد کړي او افغانستان هم هڅې پیل کړي دي چې روسیې او منځنۍ آسیا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان لخوا به دوی ته هیڅ راز خطر متوجه نشي. روسیا او ایران هم له طالبانو سره د مرستې تورونه ردوي او پاکستان هم په تیرو 15 کلونو کې د افغانستان په پیچلې جګړه کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د دې تورونو سپیناوی تر اوسه هیڅ چا نه دی کړی. خی ګران کار هم وي خو هغه ویني چې هر ورځ په افغانستان کې تویږي هیڅ راز سپیناوی ته اړتیا نه لري ځکه چې د دې هیواد د وګړو په شمیر عیني شاهدان لري.
په دې اړه چې کومه وسله والا ډله په افغانستان کې ډېر د بېګناه افغانانو وینې تویوي تفصیلي راپور. روزګان یو له ناامنو ولایتونو دی چې تل د ناامنیو او د خونړیو پیښو شاهد دی. دا ځل د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې یو شمیر مدني فعالان، قومي مشران او دیني عالمان په یوه غونډه کې راغونډ شوي وو او له حکومته یې وغوښتل چې له هغو کسانو سره دی چې په برېښنایي تذکیرو کې د افغان او اسلام له کلمو سره مخالف دي قانوني چلند وکړي. شرف الله شرافت رپورټ لري.
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو شمیر قومي مشرانو او مدني فعالانو له دولت څخه غوښتنه وکړه چې هغه کسان د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي کوم چا چې افغاني هویت سپکاوی کړي او درواغجن هویت یې بللی دی. دا په داسې حال کې دی چې څه موده وړاندې په مرکز کابل کې یو شمیر مدني فعالانو له هغه وروسته د افغانستان برېښنایي دسکري درواغجن هویت یاد کړ، کله چې ولسمشر محمد اشرف غني برېښنایي دسکري تر ډېرو جنجالونو او اوږد ځنډ وروسته د ویش لړۍ پیل کړه او اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ورسره مخالفت وښودلی. اجرا ریاست د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره سي او بیا دې د برېښنایي دسکرو د ویش لړۍ پیل سي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ قومي مشرانو او مدني فعالانو چې شمېر یې لسګونه ته رسېدی، د اجرا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او مدني فعالانو دغه خبرو په غوسه کړي او په همدې موخه د ولایت مقام د احمدشاه بابا په تالار کې راغونډ سوي وه. دوی هغه کسان د پردیو هیوادونو جاسوسان یاد کړه کوم چا چې د برېښنایي دسکرو د ویش سره مخالفت کړي او په یاد دسکرو کې د افغان او اسلام کلمه نه مني.
موږ پر رئیس صاحب جمهور ټول اورزګانیان راغ کوو چې رئیس صاحب جمهور د افغانانو هویت افغان مسلمان
د ټول اورزګانیانو تر کومه ځایه چې زموږ اواز تر هر چا پورې رسېږي د هر چا څه چې مو پوښتنه کړې ده، موږ مسلمانان یو، د دې افغانستان یو، د افغان پر کلمه باندې ځانونه هم وژنو هم یې دفاع کوو. که چېرې
رئیس جمهور غږ کوو چې هغه کسان دې ونیسي بندیان دي، ځکه دا حق هیڅوک نه لري چې د افغانستان هویت یو درواغجن هویت ولري. که څوک افغانه دي مهرباني دې وکړي شناخته کارت دې واخلي رابطې ګزاره کوي، موږ چې افغانان یو موږ نسو کولای چې دا شی ومنو.
دغه کسان چې راغونډ سوي دي ګواښ کوي که چیرې دغه کسان چې د برېښنایي دسکرو د ویش او په هغو کې د افغان او اسلام کلمې سره مخالفت کوي او له قانون څخه سرغړونه کوي خپله سهوه ونه مني او سزا ورنه کول سي، نو په وړاندې به یې وسلې پورته کړي. یادو کسانو دغه راز له ولسمشر محمد اشرف غني څخه غوښتنه وکړه چې د برېښنایي دسکرو د ویش دغه لړۍ دې چټکه کړي او ژر تر ژره دې ولایتونو ته هم وغځوي څو په افغانستان کې د روانو ناخوالو مخه ونیول سي.
په کلکه غندو د رئیس جمهور څخه مو غوښتنه ده چې دا لړۍ راچاوکي کې که چیرې دا لړۍ ودرول سول موږ اعتراضونه کوو او دغه حکومت ته به بیا د پای ټکی هم کښېږدو، ځکه دا شان موږ نسو زغملی.
او که چیرې دا شخص خپله سهوه ونه مني، روزګانیان جنګ ته لبیک وایي او د هر چا دفاع په توپک هم کولای شي.
دغه راټول څو کسانو دغه راز پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې نور په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسوي او له افغان دولت سره سوله وکړي او د برېښنایي دسکرو ملاتړ اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د یادو دسکرو د ویش پر مهال وویل چې دغه برېښنایي دسکري ځکه پیل کړي د په خبره څو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو مخه ونیول سي او راتلونکي ټاکنې شفافې او رڼې ترسره سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
او اوس هم یوه نړیواله موضوع. وروسته له دې چې تېره شپه د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقې د امریکا د وتلو اعلان وکړ، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو د امریکا پر دې پرېکړې عکس العملونه ښودلي. عصمت څاروان ته به غوږ شو.
ایران، روسیې او سترو اروپایي هیوادونو ویلي چې له ایران سره پر اټومي موافقې به چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه ودرېږي. اروپایي هیوادونو د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې دوی به د ټرمپ له پریکړې سره سره موافقې ته ژمن پاتې شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي خپلو ډیپلوماټانو ته ویلي چې له چین، روسیې، برېټانیا، فرانسې او جرمني سره په راتلونکو اونیو کې وویني او په دې ورسره خبرې وکړي چې آیا ایران له دغو هیوادونو سره له همکارۍ ګټه ترلاسه کولی شي.
ما به این نتیجه رسیدیم که با همکاری
که موږ له نورو هیوادونو سره د همکارۍ په صورت کې هدف ترلاسه کولی شو، موافقه به په خپل حال پاتې شي. د په عین حال کې ویلي چې ایران حاضر دی چې اتومي فعالیت بیا پیل کړي، ځکه چې د ده په وینا موافقې ایران ته دا لار پرانیستې ده. روحانی دا هم ویلي چې اجازه به ور نه کړي چې ټرمپ سایکالوژیکي جنګ وګټي. د ایران د انقلابی ځواک عمومي قمندان نن چهارشنبه ویلي چې اروپایان له امریکا سره تړلي او په مستقل ډول پریکړه نشي کولی. د ایران د پارلمان غړیو نن د امریکا بیرغ ته اور ورته کړ او مړه دیوي امریکا نارې ووهلې. د ایران د پارلمان رئیس علی لاریجانی وویل د موافقه د ساتنې مسؤلیت د اروپایي اتحادیې او نورو قدرتونو په غاړه دی. بریتانیا، جرمنی او فرانسې له امریکا غوښتي دي داسې اقدام ونه کړي چې د نورو هیوادونو لپاره چې غواړي له ایران سره په اتومي موافقه کې ژمن پاتې شي ژوند سخت کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرنی له ایران وغوښتل چې پر خپلو ژمنو ودرېشي. دا ویل له ایران سره اتومي موافقه د سیمې، اروپا او درستې نړۍ د امنیت لپاره حیاتي ده. تر هغو چې ایران د اتومي مسالې په اړه خپلې ژمنې عملي کوي، اروپایي اتحادیه د دې موافقې د بشپړ او اغېزمن تطبیق دوام ته ژمنه ده. د اروپایانو له دې غوښتنې سره سره د ایران د سپاهي پاسداران عمومي قمندان ډګر جنرال محمد علي جعفري د موافقې د پاتې کېدو په اړه د اروپایانو پر ورکې شک څرګند کړی دی. د ویلي اروپایان د امریکا او ایران ترمنځ خپلواکه پریکړه نشي کولی، ځکه چې د ده په وینا اروپایان له امریکا سره تړلي دي. اسرائیل، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو د امریکا د پریکړې هرکلی کړی دی.
او اوس هم فریبا ظاهر د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل په دیارلسمه امنیتي حوزه کې د وسلوالو مخالفینو مقاومت د دوو برید کوونکو په وژلو سره پای ته ورسید، خو په لسمه امنیتي حوزه کې لا هم د برید کوونکو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام لري. د کابل د امنیت قمندانۍ ویاند حشمت ستانکسي د خبر رسنیو ته وکړه د دشت برچي د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست. د فاریاب چارواکي وایي د دغه ولایت د بلچراغ ولسوالۍ مرکز طالبانو ونیو. تر دې وړاندې د بغلان والی هم د طالبانو له لوري د دې ولایت د تالاو برفک ولسوالۍ د نیولو خبره تایید کړې وه، خو د دفاع وزارت ویان محمد راتمنش د دغو ولسوالیو سقوط نه مني او وایي په دغو سیمو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. ایران، روسیا او اروپایي هیوادونو چې په 2015 کال کې د ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړې وه، ویلي چې د امریکا له ګډون پرته به دغې موافقې ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحده ایالات ولسمشر تیر ماښام اعلان وکړ چې هیواد به له دې موافقې ووځي. او د ارمنستان نوی صدر اعظم نیکول پاشینیان دغه پوسټ ته ټاکل کېدو یوه ورځ وروسته نګورنې قرباغ ته سفر وکړ.
او مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته ورسیږي، مرزي احمد زئی سپورټي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په کابل کې د انجونو د فورسان مقدماتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو د برخې مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ تیره ورځ د کابل د فورسال د انجونو د اتو ټیمونو ترمنځ د فوټبال په جمنازیوم کې پیل شوې. ښاغلی شاداب وایي دغه سیالۍ هدف د کابل د انجونو د فورسال لوبډلې ته د غوره لوبغاړو پیژندل دي. د دغه سیالۍ په لومړۍ لوبه کې د آینده سازان ټیم میهن ته اته د یو پر وړاندې ماتې ورکړه، او دغه راز توانا ټیم سلور دیو پر وړاندې استقلال ته لوبه وبایلله. دغه سیالۍ هر ورځ په کابل کې د دوو لوبډلو ترمنځ کیږي. د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې به نن ممبئی انډینز او کلکته کینګ نایټ رایډرز لوبډلې له یو بل سره مخامخ شي. دا سیالي به د افغانستان پر وخت د ماښامو بجې د کلکتې په لوبغالي کې ترسره شي. د تېرې شپې په لوبه کې بیا راجستان رایلز پنجاب لوبډلې ته ماتې ورکړه. د سیالۍ ټاس رایلز لوبډلې وګټه او خپلې د منډو جوړولو پریکړه وکړه. دوی په ټاکل شوو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 1.5 منډې وکړې او مقابلې لوبډلې ته 1.95 منډې هدف وټاکه. افغان توپ اچونکی موجیب زدران چې په دې سیالۍ کې د پنجاب لوبډلې برخه ده، په دې سیالۍ کې دوه مقابل لوبغاړي وسوځول او په دې سره په روانه سیالۍ کې د وکټو شمیر 14 ته ورسید. موجیب زدران اوس مهال د آی پی ایل سیالیو د غوره توپ اچونکو په ډله کې دریم ځای لري. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې د پنجاب لوبډلې لوبغاړي په ټاکلو شلو اورونو کې اله د 1.3 منډو په ورکولو وتوانېدل او سیالۍ وبایلله. د ولوردا چوس مال د دې سیالۍ په جدول کې سن رایزر حیدرآباد د 14 نمبر په لرلو لومړی، چنای سپر کینګ لوبډله د 14 نمبر په لرلو دوهم، پنجاب لوبډله د 12 نمبر په لرلو دریم، او د کلکتې لوبډله د 10 نمبر په خپلولو سره سلورم ځای لري. او د اسپانیا د لا لیگا سیالۍ په لړ کې نن شپه د بارسلونا او ریال مادرید لوبډلې سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 10:00 او 10 دقیقې پیلېږي. دغه راز د لا لیگا د نن شپې په نورو لوبو کې 12:00 ریال مادرید له سویا سره لوبه کوي. د سپورتي خبرونو پای.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسي د څنګه مشر عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب اشاره خلاص.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوبلای تاسو ته تاسو محترمه ادارې ته احترامات وړاندې کوم.
سیرت صاحب، کلمړی په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې یو تورن کس کله او د کوم شرایط لمخې نیول کیږي؟
نه نوی ماده د قانون د اجرات جزایی کې په صریح ډول باندې ذکر شوی دی چې سارندوالۍ یا محکمه و یا هم پولیس د یو مزنو تورن او یا د یو متهم کس مشروطه نیول په لاندې ډول سره بیانې. اول خو د پولیس له طرفه د مزنون پاکله چې کم مرتکب یا ارتکاب شده جرم چې هغه جنایت او جنهوی دی کې باید مزنون او یا متوران کس ونیول شي چې هغه مدارک کسبته پولیس ور باندې راټول کړي. دوم، د توران او یا د مزنون کس معلوم نوی هغه هویت معلوم نه وي، نو په وخت کې محکمه او یا نیول دی او چا مشروعیت نه لري الا دا چې هغه معلوم باید کس وي نه مجهول. دریم، هغه دی چې کله په دې باندې ویره کیږي چې دغه تورن کس او یا مزنون کس فرار کوي او یا خپل ځان پټوي، نو په دې وخت کې پولیس، سارندوالۍ او محکمې ته ضرور ده چې دې د توقیف امر ورکړي. په بل دا چې د ویره دی چې کله وخت ضایع کیږي نو دلته مدارک اثباتیه او شواهد له بینې ځي. بل دا چې اغه محل کې چې کوم جرم مرتکب شوی وي نو په هغه حوزه مربوطه کې د دغه تورن او مزنون کس اقامت او استوګنه متصور نه وي، یعنی دای له دې محل نه ځي بل محل ته استوګنه اختیاري، نو په دې وخت کې دته پکار ده چې د تورن کس ونیسي. دلته راځو چې مشروعیت، دا خو د مشروعیت خبره ده، ولې ته خودسرانه توقیف په قانون کې منع. دلته دوه بشري حقونه ځای په ځای دي انسان ته. یو خو اول آزادی، یو غټ بشری حق دی چې الله انسان ته ورکړی چې باید آزاد وي او د دې آزادی څوک سلب نکی. دویم، امنیت. دغه خپل انسان چې دنیا ته راځي په دې جامعه کې ژوند کوي دغه شخصي امنیت نه برخوردار دی، دا یو مهم بشری حق دی. نو چون په گرفتاری کې دغه دوه حق تلف کیږي، نقص کیږي، نو که چیرته دې باندې دلائل، اثباتیه، مدارک د عدلی و قاضی د ارګانو له طرف نه او یا مشروط جرم نه وي، هیڅوک نسی کولی چې د ده آزادی چې دا یو غټ بشري او ستر بشري حق دی دا سلب کی تر او بل امنیت صدمه ورسی. که چیرته جرم مشهود او د عدلی ارګانونو له طرفه پارچه راغلی او د ده په گرفتاری هویت معلوم، اقامت معلوم او اسباب د وسایل د جرم، د جنایت او د جنی دا ټول معلوم، نو په دې وخت کې کوي چې دا سړی ونیس د غیر غنه. دغه خودسرانه نیول د پولیسو او د امنیتي ارګانو طرفونه د خلاف د نقض حقوق بشری خبره ده او دا نقض بشری صریح محسوبیږي. که چیرته د ده مرتکبین داسې اعمالو باندې رسیږي دا ناقضین د حقوق د بشری دي، باید دا مجازات سي.
سیرت صاحب، د یو تورن کس د حقوقو په اړه په ملي او نړیوالو قوانینو کې څه ول سوي دي؟
ډېر ښه ټکی ته تاسو سوال وکړئ چې کله موږ مشروعیت د نیولو د مزنون او تورن کس په دې باندې پوه شو نو اوس دی څه حقوق لري؟ د حقوق تقریبا په اومه ماده د قانون د اجرات جزایی کې په تفصیل سره ذکر شوی دی. هلته هغه نورو دوستان هم هغې ته اشاره کړې. صرف ده ترازو چې مزنون کوی سي د تحقیق په جریان کې چې کله ده ته سوال وړاندې کیږي د پولیس یا سارندوال یا د محکمې نه او دی په دې وخت کې انکار کوي، د ده سوالونو ته جواب نه ورکوي، نو هیڅوک نسی کولای چې د دې دغه بشری حق چې حق سکوت دی د دې نه دی محرومه کی او په دې باندې فشار راوړي په شکنجه کې په جبر باندې په وهلو باندې په توبیخ باندې په تهدید باندې په بې خوابۍ باندې یعنی هر هغه وسایل چې د سړي روح او جسم ته صدمه رسي دا به دې واداره کی چې تر هغو د دغه بشری حق چې کوم په قانون کړ سوی دی چې هغه حق د سکوت دی او هغه تر واخلي یعنی هغه عدلی او قضایی ورګانونو نه چې د تورن متهم نه دغه حق واخلي چې دغه حق سکوت دی د ده سوال ته جواب نه ورکوي ځکه دی پوهیږي چې دغه جرم یا ما نه دی کړی او یا په انکار باندې کوي نو دلته لازمه نه ده په دغه مسؤولین باندې چې دغه حق تر واخلي او دی په هر نوع شکنجه باندې متوسل سي ورته چې تر هغو پورې دی هغه بلکې د مصدقینو او د اهل خبره له خاطره دا په کار ده په یوازې دغه سوالو نورو مدارکو ته لاړ سي نورو شواهدو ته لاړ سي چې هغه شهود دی آثار د ګوتو دی او مدارک اثباتیه ده لکه وسایل د جرمي انگیزه د جرم او دغه نور د دې بیکګراوند او خلفیت مراجعه وسی چې تر هغو هغه خپل وروستۍ کارکردګي بیان کی مستنطق او متجربه یا مستنطق کوي چې د سوالولو په جریان کې دغه خپل سوال ته ورسیږي او که چیرته متجربه مستنطق نه وي او هغه دفتن سوال ورانی کی چې ما ته سوال هغه سوال درته جواب ورنکي او ښه پوهیږي چې دغه حق سکوت دی دغه متهم او یا د تورن کسته نو په دې وخت کې هغه حق ضایع کی دغه خپل نقض بشري د ده اثرات بیا څه شی دي د عادلانه معیارونو په محاکمه کې وخت چې دی ځي هلته دا د قاضي په وړاندې د ډېر ټولو اجراءاتو نه دی انکار کوي بلاخره قاضي پوهیږي چې واقعا دغه جرم مرتکب سوی چې د دغه حق سکوت هغه نور کړي بیا په دې کې وخت هم تلف سوی هغه مدارک اثباتیه شواهد هم له لاسه زموږ وتلي ټول لري بنان دوسیه د محکمې له طرفه په خلا او نواقص باندې بیا مستردیږي علت او دلیل همدا ده چې له یو خوا دوسیه په خلا او نواقص باندې قرارونه خوري له بلې خوا دی په معیار د معینه د قانون کې تعین د سرنوشت نه کیږي نو دلته نقض د حق د بشري مابین ته راځي او ومه ماده په حقوق د تورن او په حق لکه صریحا شل ماده ورته شل فقره ورته ذکر سوی دی تورن په حقوق پر رابطه کې
ډیره مننه. آیا د خپل سری نیونی پاړه په نړیوال قوانینو کې سوال سوی دی؟
ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه چې زموږ هم وسنۍ قانون د نړۍ د قوانینو سره جخت قوانین روان دي ځکه دلته په حساب هغه د دیموکراسي ناری او چیغی سوی دی پا دی اساس مگه قانون دی اجراعات جزایی و نور قوانین هم دی نړی پا کچه پا غمیارو بانی قوانین اغا سوی دی. بله نړیوال قوانین لکه اول بند نهم ماده دی میثاق بند نری چه حقوق دی مدنی و سیاسی دی پا غی که دا تذکر رو کرسو دی چه آزادی او امنیت دی شخصی دی هر شو حق دی هیڅوک نسی کولی چې دا حق تر وخت لکه څنګه ما چې مخکې وله چې په گرفتاری کې دوه حق هغه کې یو حق د آزادی سلبیږي او بل امنیت د دغه سړي خدشهداره کیږي. نو په میثاق د بین المللي حقوق مدني او سیاسي کې په نهمه ماده کې دا هم تذکر ورکړ سوی دی او په اعلامیه د جهاني حقوق بشر په هغه کې په نهمه ماده کې تذکر سوی دی چې څوک نسی کولی د چا آزادي او امنیت شخصی تا دی چوک صدمه رسی یا ده دغه دو حقونو نه چوک محروم کی دی ده پا حقونو بانه چوک تیرای وکی یا آزادی سلب کی بلی امنیت تا صدمه ورو رسی پا گرفتاره که لکه بیاز ده تذکر کم خپل امنیتی او محترم پولیسو ته چې په گرفتاری کې تاسې به خو مو خوشاله کیږئ په دې کې دوه مهم بشری حقونه دي چې هغه آزادی او بل امنیت. که چیرته دغه گرفتاری غیر مشروع وي نو بنان تاسې دغه دو حقونو ته دغه شخص یا د په حساب د مزنون کس ته تاسې دغه دوه بشری حقونو نقص ور اړولی دی نو دا په بین المللي قانونو کې هم راغلی دی او په ملي قانونو کې هم.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره
واخلي دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
ستاسو اساسی حقونه ازادي راديو یو سر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
سیرت صاحب د ورستی پښتنې په توګه، آیا دا مهال چې زموږ په ټولنه کې کوم تورن کسان د پولیس لخوا نیول کیږي، آیا هغه اصول او قوانین چې د یو تورن کس د نیول پر مهال باید چې مراد سي هغه مراد سوي دي؟
په عمومي ډول سره که سړی د سی وایي دغه حقوق نه مراتیږي. ول نه مراتیږي چې پرون خپل وزیر دی محترم د امور داخله په مشرانو جریه کې صریح انداغه چې ستاسو 50% پولیس بی سواد دی، لست نسی کولی، خط نسی لسلی، پولیس اتسا که حتی افسران دا غیسی دی چی اغا هم بی سواد دی. نو پا یو طولنه که چی پولیس دی سواد و نلری، اغا دی یو توران او دی یو مزنون که از حقوق چرت پیزنی، اغا خود دی جامعه دی برخورد سر برخورد کهی، که چرت از مونگ پولیس روزول سوی وی، اغا هم پولیس داسی پولیسو چی اغا واقعیت پا قانون باندی پویی یقید با حقوق لستلی وی یا فرزن نگوی تا دو کالنه کرسون ایجاسی چی داغ دی اطبا و حق و حقوق دی داغ استا حق دی چی متاسفانه دا حقوق نراید که با وجود دیده چی مگه مکررن ستاسی دی رادیو محترمی رادیو لطریقه تلویزیون لطریقه نه داغ دی بشری حقون و حقوق مونگه همیش دوستان و تغییر ولی بیا هم چی کل وینو او رو په یو حالت کې یو مزنون نیسی چې موټر نه کته کوي، په څپېړې وهي، په لغتې وهي، په قنداغې وهي، خولۍ پرې راکشوي، په بد حالت کې ولچک ورچی موټر کې پړ مخې څملوي، په شا یې خلک کینی. داسې د خلکو په وړاندې داسې یو پیسه عمل د پولیس له طرف هغسې ته څه فکر کوې چې هغه خلکو باندې څومره او بده روحیه به تاثیر وکړي؟ او دا چې بیا علایده کوټې ته بیې توره کوټې ته بیې دغه نه غیر الله نه چې دغه وازه نور به څوکړي. نو بنان دغه حقوق چې متاسفانه په جامعه کې زمونږ نه رعایتېږي، او هغه هم ملت د خپله وزیر صاحب امور داخله په قول سره چې پولیس بې سواده دي او پولیس سواد نه لري، قانون نه خبر نه دي، نو په دغه اساس باندې د مزنون او د تورن کس حقوق په جامعه کې نه رعایتېږي. زموږ هم بار بار لندې رادیون هم دغه تقاضا ده چې قانون رعایت سي، ولو بعضی دوستان بوی چې ولا دا څومره د حقوق هر وخت یا میاس باید یا دوه میاس به کار میاسږي، دا تکرار احسن مونږ ګڼو چې تر هغو پورې زموږ پولیس د قانون آګاه سي، زموږ ولس د آګاه نه سي. امیدوار دی دې مه چې د مزنونینو او د تورنو کسانو حقوق په جامعه کې رعایت سي او پولیس هغه قهرمان جامعه چې په غاړه کې اچولی دي خلکو ته یو ښه محبوب کسان معرفی سي، او له دغه سې اعمالو نه دوی په اجتناب وکړي او داسې عمل باندې د جامعې په مخ کې د خلکو په مخ کې په داسې عمل باندې متوسل نه سي.
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل درنگوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو مرخیڑی خوڑلی او د مرخیڑی د کخت پاکلا پهی گئی؟
دغه پیازه تاسو کاوما بیا وسته پیازه تا لکه د نور دی ګوت چې موږ څنګه لواب جوړو بانجان ورچاو ما مالګه
پنه نه خبرونه کې د مرخېړې پکښت د وینو او ارزښت خبرې کوو. په پیل کې به وورو چې د مرخېړې خوړل له څه وخت را په دی خو دول دی. بیا په دې غږیږو چې مرخېړې څو ډوله لري او خوړلې څومره ګټورې دي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. قدرمن اوریدونکو، مرخیری چې د هرې سیمې خلک یې په بېلابېلو نومونو لکه ځمکنۍ غوښه، بوسي، ګوشتکې یادوي، داسې بوټی دی چې په نمجنو ځایونو کې د ویالو په غاړه، د غرونو په لمنه او ځنګلونو کې په خپله پرته لیدې چې وکرل شي شنه کیږي. خو په دې وروستیو کې ځینې کسان په فارمونو کې هم مرخیړي کوي. د مرخیړیو استفاده د انسان له پیدایښت سره سم پیل شوې ده. په لومړیو کې به هغو کسانو مرخیړي خوړل چې د نورو خوړو د برابرولو توان به یې نه درلوده. وروسته بیا اکثره خلک د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شول، ځکه یې کارول هم عام شول. په پیل کې نثار احمد چې د مرخیړیو فارم لري، د هغو مرخیړیو په تاریخ خبرې کوي چې کرل کیږي.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې گفته،
پیغمبر صلی الله علیه و سلم په حدیث شریف کې ویلي چې مرخیړی سترګې ته دوا دی. مرخیړی د لومړي ځل لپاره په فرانسه کې وکرل سول، بیا په امریکا او نورو هیوادونو کې د مرخیړیو کښت دود سو، او په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې فارم لرونکو مرخیړی وکرل.
اتیا کلان ګلرحمان چې د بدخشان د غره په لمن کې ژوند کوي، د مرخیړیو پاک لوی دا چې په غرونو کې په طبي شکل شنه کیږي ډېری خوري.
هغه خلکو چې وږی تږی و په دور د شاهي کلونو کې چې پسرلی شو، بیا یې غذایې نه درلود، د دوی مصرف اشیان و، سمارکو دا د شودې سره پخوي، بیا لږ څه روغن ورته واچوي بیا خوري. په بدخشان کې ډېر سمارک ده، او دغه چې پسرلی راغی بیا په جوزا میاشت کې پخوي، پسې جیګر پخوي کنه، د هغې مزې لري.
د علومو اکاډمۍ علمي غړی عبدالمالک لمبال چې د ونو بوټو او وښو په هکله تحقیق کړی، د مرخیړیو د ډولونو او استفادې په اړه ورسره غږېدلی و.
په دری کې ورته سمارک وایي، په پښتو کې مرخیړي هم وایي، د لهجې په حساب باندې ځینې ورته بوسي هم وایي. د هندوکش او ګندهارا په غرونو کې مې د بوټو د ریسرچ په مهال باندې دغه مرخیړي چې هم د دوا دپاره او هم د خوراک دپاره انسانانو ترې کار اخیستی دی، چې هغه مختلف ډولونه لري. تقریبا لس ډوله مرخیړي ما ریسرچ کړي دي. داسې مرخیړي شته چې د خوراک سربیره د جلدی سرطان دپاره استفاده تی کیږي. داسې مرخیړي شته چې هغه د سترګو د تکلیف دپاره ونه استفاده شوې ده. مثلا یو رقم سمارغ دی چې په پشهی کې ورته شان ګماړه وایي، هغه داسې دی لکه د ساروي په ګیډه کې چې لړمون پښتو کې ورته وایي، او په فارسی کې شکمبه ورته وایي. شکل یې د شکمبې په څیر دی، ډیر نازکه، او د حمل 15 نه د ثور تر اخره پورې دغه په ځنګلونو کې د اوبو په خوا کې، او بل خصوص د سیړی چې په فارسی کې بلود ورته وي، د هغه ونو لاندې دا خریړې پیدا کیږي. نو داسې مرخیړي مشته چې تقریبا یو من یو نیم منه پورې وزن لري. هغه غوښه داسې ده لکه د سوندر کې د ورانه غوښه غوندې ده، یعنی حد نه زیات قوي، او د اډوکو د دردونو لپاره ډیر یو مفید دی.
کله چې بشر د مرخیړیو د خوړلو په ګټه پوه شو، نو په کلیو سربیره په ښارونو کې هم د مرخیړیو کارول ډیر شول. د کارتیناو له اوسیدونکو نجیبې سره مو په داسې وخت کې مرکه کړې چې مرخیړی یې پخول.
دا مرخیړی چې موږ مخکې کړی کنه، زه فکر کوم دا یو جوش کړی نرم خودي.
بله، دا مخکې د بخار کې یو ځل جوش کړ، نیم ساعت لپاره مې بخار ورکړ، بیا وروسته لږې دوه د پیاز ورته سور کړم. لومړی پیاز مې ترشک نه ایستلی دی، بیا وروسته پیاز ته لکه د نورو دیګو ته چې موږ څنګه لواب جوړوو، بانجان ور اچوم، مالګه، ځین مساله کې د چا خوښېږي مثلا زما مرچ پکې خوښېږي، مرچ هم ورسره اچوم. بیا وروسته له هغې نه مرخیړي ور اچوم، اوبه پکې اچوم، شل دقیقو دپاره ږدم چې نرم شي.
همدا هم مرخیړي چې دي، یا د سمارغ چې ورته وایي کنه، دا څو ډوله پخېږي؟ د تا خپل څو ډوله د دې پخول زده دي؟
والله ما خو موږ قورمه هم پخوو، لکه د اوس چې زه پخوم او کله کله یې جوش کوم. زما مور هغه فشار تکلیف لري، هغوی ته بیا پخوم و فقط جوش ورکوم، مالګه پکې اچوم، خلاص نور کم مالګه وړي و د نور لوب شای نور ته جوړوم، فقط امغه ساده یخري.
څه وخت در تر اوړي د کال په کوم موسم کې؟
داسې لکه مشرانو موږ اوریدلې دي کنه، وایي چې څه لکه مرخیړی باندې یو په یو را پیدا شوي، مرخیړي وخت نه یو معلوم، هغه خپله یو په یو راشن کیږي، خو زیاتره موږ ته د پسرلي موسم کې زیات راوړي.
پکتیا چې غرنۍ ولایت دی او مرخیړي ډیر پکې پیدا کیږي، د اکثره خلکو د خوښې وړ خواړه هم د مرخیړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکی سلطانی منګل وایي دا چې د غرونو هوا پاکه ده مرخړي هم له هر ډول میکروب څخه خوندي دي.
زه ډېر تللی یم غره ته، په غره کې په ډېرو جګو څارو کې فرزن په هغو ځایو کې چې هغه پرخي موږ ورته یو پرخي وي فرزن تیږي وي هغو تیږو په مابین کې شنه شوي وي. دا اصل مرخړي دی، هغه مرخړي دي چې خلک یې پخوي خوري، د سبو په شکل یې مقصد پخوي، او دا ډېر لذیذ ډېر خوندور خواړه دی. په دې خوندور دی چې د غره د صاف پاک دی، د میکروبونو نه ډېر پاک دی، مقصد دی هر څه نه مقصد پاک دی. غریبي کې مقصد چې هغه تنکي وي نه وي رشنه شوي وي، ولې که ډېر وخت یې تیر شي نو بیا هغه بوټی سختی کی، مقصد هغه بیا د خوړل ډېر هغه نه وي، ولې ډبل کېږي د ریبلو په اساس یې هغه زیړ بیخ یې هغه رابسي، مقصد بیا روړي بیا پخوي.
په هلمند کې بیا کوم میلمه چې ډېر نازولی وي، هلمندیان د دود په ډول مرخړی ورته پخوي. شریف الله دوست وایي چې له مرخړیو سره بیا په تنره د پاستو پخول هم حتمی وي.
هلته یو عادت داسې دی چې دا د تالند یا د برېښنا سره دوی راپورته کېږي، دا په ستو مځکو کې چې دوی کله راپورته سي بیا نه راوښځي ځي، ماشومان ځي، مرخېړي راټولوي. دا بیا یو ښه میلمه، یو ګران میلمه چې کله راځي نو هغه ښه خواړه بیا دای ډېرې هم نه نایابه دي، نو ځکه خلک ورته تلوسه وي، حتی څپټي ورته پاخه کې بیا نو د خپل خپلوانو دوستان دا څوک پر راټول کې کله د ماښام د خوا کله غرمې د خوا دغه برخېړي او دا بیا سره خوري او نوشي جام کې.
نوم محمد صدیق دی، د پلار نوم ملک عبدالرازق دی. تخلص لومړی چې ما یې کې دی رازقي شوی دی چې هغه ما کورنۍ نوم دی. په 1940 کال کې زه د مطبوعاتو د کورنۍ غړی شوی یم، خو خبره داره چې که غواړئ له کلتوري فرهنګي او تاریخي مسایلو او موضوعاتو څخه خبر شئ نو ژوند په شیبو کې خپرونه واورئ.
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل، ځینې کسان مرخېړي کری هم. په دې اکله مو د کابل په بادام باغ کې له امیر جان سره خبرې کړي. نوموړی وایي چې مرخېړي په ډېر ساده ډول کرل کېږي، خو د مرخېړیو د کرلو ځای باید تل نمجن وي.
په پلاستیکو کې کرل کېږي، پلاستیکونه له وښو ډکېږي، بیا قط په قط د مرخېړۍ تخم کې لویږي. د 15 شپو لپاره د پلاستیک خوله هماسې بنده پاتې کېږي، بعد له هغه نه بیا دوی په خپله شنه سي، بیا د پلاستیک خوله کره کره ورسره وازېږي. چای ورته اماده کې او بوی هر سړی کوي چې مقصد غره ته لاړ شي، تکلیف وباسي، زحمت وباسي، مقصد همدلته په خپل کور کې کرای شي، مقصد چې جای ښه نمناک یو داسې بس ما تخو مې د بعد له هغه مازې مغه یوازې اوبه چې نسته.
د مرخېړیو له دومره ارزښت او ګټې سره بیا یو ډول زهري هم دي. اکاډمیسیان سلیمان لایق وایي چې د هغو خوړل بیا د مرګ سبب کیږي.
د موږ په سیمه کې چې خرانه ده او د پکتیکا مرکز ده، هلته دغه سمارق چې ورته وایي یا موږ خریلي ورته وایي، دا هلته نه کیږي. ما هلته نه ولیدلی، کور دلته راغی او ما د اول ځل دپاره دلته سمارق وخوړل. پلار مې ډېر سخت ګیر شناس و، د یونانی طبابت حکیم و، له دې شنیلیو ګلانو له انواو د دې نباتاتو سره آشنا و. نو هغه باندې سمارق خوښېدل، موږ په کور کې پخول. لیکن دغه سمارق چې د کابل ښار ته راځي، له دې شاوخوا غرونو لکه پغمان لکه شکر دره و گل دره و دیده غروب پا ارتفاعاتو که دا کیگی، دا یو نو هم لری چه زهری دی. کلا کلا چوک چه دی تفاوت نپیگی، دا زهری سماروک چه اخری وجنی. لیکن دا سالم سماروک هم چه کابل ترازی و ما دیر مزدار دی و دیر دی ما هم دیر خوشیگی و پا تکرار می خوللی دی. پا یوروپ که چه زد کلا دی غربت جوان تلار ما التا خوی کری و دیر بل و یو خاص نواده و دیر زیاد هغه هم ما په غجای کې ډېر استعمالول. وسم چې خپلې کورنۍ ته کله ځم، حتما د ما په غذا کې هغوی پیږي چې د دا خوښېږي، خریړي پکې داخلوي.
موږ د مرخېړیو د ګټې او زهرجنو مرخېړیو په هکله د داخلي برخې له ډاکټر کمال شاه سره خبرې کړې. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
په غذایي رژیم کې داسې څه په خپل ځان کې لري چې هغه د انسان بدن ته ډېره ګټه لري. په دې کې کولیسټرول او داسې څه نشته، ځینې خواړه داسې دي که اگر بدن ته ګټه هم لري خو کولیسټرول یا بل څه ځان سره لري. خو د دې خوړلو کې تر ټولو غټه ګټه دا ده چې د بدن اړتیاوې پوره کوي، او په دې کې ډېر زیات هغه غذایي مواد دي چې انسان د بدن په رشد کې او د کولیسټرول او دې شیانو په کنټرول کې بده کې ډېر اغیزمن رول لري او همدا علت ته چې کله څوک دې شنو خوراک کوي ذاتي خوري نو د هغه بدن سالم وي او روغتیا ته ګټه وي.
د څه ویل کې چې ځینې مرخړي په دوکې ظاهري بیا چې خوري د انسان د مرګ لامل ګرځي په دې عقل تاسو څه وایي؟
بلې هو دې په خوراک کې ډېر زیات احتیاط پکار دی ځکه په سهراو کې چې کوم مرخړي شنه کېږي نو په دې کې څوک نشي ویلای چې کومې زهري دي کوم نه دي، خو بهرحال کوم چې په مارکیټ کې شتون لري یا مارکیټ ته راځي هغه ټول تقریبا هغه مرخړي وي چې هغه د خوراک وړ وي د استفادې وړ وي. نو په کلو په سهراو کې کوم خلک دي هغه باید دې سره ډېر زیات احتیاط وکړي، هغه څه هغه مرخړي چې دوی مطلب ورسره بلد دي نو هغه که دوی وخوري انشاءالله ستونزو سره به نه مخ کېږي.